ډېر زیاته مننه دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه تر یو لسو بجو پورې دوام کوي. او په دې خپرونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وایي چې بدخشان د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو او افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوی دی چې ډېر ژر به د دې ډلو پر ضد پکې عملیات هم ترسره شي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو لویو پیښو رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل شوي دي. او امریکا وایي پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د برید احتمال لا هم هغه شان پر ځای پاتې دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان مرسیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمه یې پکې بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. په بدخشان ولایت کې نه امنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرژوبله واوښته، او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. خاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان په دریو نه امن ولسوالیو جرم کرانو منجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم ډېر ژر په پیلېدو دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېر ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم روان دي. سیدخیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې ادامه ولري څو چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفان لخوا محاصره ماته او د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې ته غځېدل لار خلاصه کړي. د رپورټونو له مخې د ناړې ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتیري د څو ورځو را په دېخوا د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابند شوي دي. وسلوالو مخالفانو بیا د دولت وسلوالو مخالفانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د لتبند له لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 50 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبند د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځو ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ترانزیټي مالونو په لیږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فوایدامي وزارت د چارواکو په وینا د دې لویې لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم 1 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لویې لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري په نوم افغان شرکت ته ورکړل شوی دی. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوذ شخصیتونه بللی دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملالۍ یوسفزی، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدراعظم حیدر العبادی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نومونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوذ شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پاراکس په 5 کټګوریو کې ویشلی دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه یې بللی دي. د امریکا یو پوځي مقام پرون ویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته 300 ډوله توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون خبر اعلان ته ویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتمال خبرو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسأله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې قبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه یې ماته کړه. په 2015 کال کې روسیې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ملاتړ سره تهران ته د توغندیو په ورکولو بندیز لګولی و. د روسیې دفاع د وزارت چارواکي پر متحده ایالاتو تور لګوي چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. سرګی شویګوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. د روسي دفاع وزیر ویل د امریکا اصلي هدف دا ده چې له روسي څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلي دي. شویګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه.
стремление привлечь Киев в свою орбиту Соединенные Штаты.
دوی امریکا او متحدانو یې د دې لپاره چې کیف خپل مدار ته راولي ټول د تصور وړ حدود چې زمونږ غبرګون پارولی شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشارې لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کارولو وویل، ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د امریکا د پوسټ لوی درسیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجي د تیلو تاسیسات او تصفیهخانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسته ونلویږي. جنرال مارټن ډمسی د پنجشنبې پر ورځ خبري اعلان وته ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال چې د بیجي خارې او برخه په کنټرول کې لري د دې سیمې د تیلو د تاسیساتو شاوخوا ځینې سیمې نیولي، خو د بیجي د تیلو تصفیهخانې په اوس وخت کې له ګواښ سره مخامخ نه دي. نوموړي ویل د نسبت انبار ولایت ته چې د اسلامي دولت وسلوالو پکې خپل بریدونه زیات کړي د بیجي د تیلو د تاسیساتو د امنیت په اړه زیات اندېښمن دی. جنرال ډمسی ویل د بیجي د تیلو د تاسیساتو بیرته نیول به د عراق حکومت ته زمینه برابر کړي چې د هیواد د تیلو ټولې زیربناوې په خپل کنټرول کې راولي. د هغه په خبره له بیجي څخه د اسلامي دولت په نامه ډلې ویستل به د غراس د دغو وسلوالو د مالي تمویل مهمه سرچینه هم بنده کړي. او جرمنی حکومت نن د هغو 1500 کسانو لپاره د غم رازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګز هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو په پیخه کې وشل شول. د دې مراسمو په ترڅ کې به د جرمني بیرغ نیمه ځوړند وي او سیاسي او مذهبي مشران به د قربانیانو له کورنیو سره غم رازۍ څرګندوي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر، د فرانسې د ترانسپورټ او د اسپانیې د کورنیو چارو وزیران او د جرمني د نړیوالو هوایي کرښو لوفتانسا رئیس هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د جرمن وینګز ادریس او شل ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه د 13 مارچ میاشت په 23 نیټه د فرانسې په جنوب کې د آلپ په غرونو کې ولویده. د دې پیښې په اړه لومړنۍ تحقیقات ښیي چې د الوتکې مرستیال پیلوټ چې د ژور خفګان یا ډپریشن دوره تېره کړې وه په قصدي ډول الوتکه له آلپ غره سره جنګولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بدخشان چارواکي وي د جرم ولسوالۍ یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو له هغه وسلوالو سره همکاري کړې ده چې تېره جمعه پر افغان ځواکونو حمله وکړه او د یو شمېر سرتېرو سرونه هم پرې کړل. د افغانستان حکومت وی په زابل کې د یو دیرشو برمتشو کسانو د برخلیک په حق له چا ته تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له افغانستان سره د روسیې مرستې د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په دې وروستیو کې له بل هر وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ښې شوې دي. د نور ریپورټونو سربیره دا هم وری چې د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. په خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ مذهبي مشران وایي چې د دوی لپاره هم کارونه نه کیږي او هم د کمپاین په وخت مشرانو ورسره کړې ژمنې هېرې کړې دي.
ولایاتو په سطح باندې موږ ته یو کامله جامعه جوړه شي او د ګاونډیو هیوادونو نه زموږ علما دلته دا توظیف شي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورني او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروستیو نه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی بیا وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او پلټنې ترې روانې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د بدخشان مرسیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که زیر حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتری از پای داخلی هم از ولایت مختلفی کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند و اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی در تحریم بلند است، رسالی جرم یونگان و کران و خود وردوش، اینا را کاملا
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان وو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنډه کې چې متفاوتي کړې وه بدون د اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو، هغه فعلاً بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې دې منطقې خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په محاصره کې دي، ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې اعتبار کړي وي چې هغه هم یعنې ملي لخوانه شناسایي شوي حدودا لس نفره تروسه د دې قضیې په اعتبار ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فیر په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس ولې ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز اوس بدخشان دی. په عین حال کې د بدخشان مرستیال والی وایي چې د ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په زابل کې د یو ډیر شو برمته شویو کسانو د برخلیک په حق لچا د تفصیلی معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشکېدو لپاره جدي هلې ځلې شوي او دولت یوه شېبه هم غفلت او ناغېړي نه ده کړې. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی وایي حکومت په زابل کې د برمته شویو کسانو په حق لا تفصیلات نه خپروي، خو د آزادولو لپاره یې خپله ټوله وسه کوي. دغه کسان چې له ایران څخه خپلو کورونو ته د ستنېدو په لار وو تقریبا دو میاشتې مخکې په زابل کې برمته شوي دي. د هغو زیارونو او پلټنو نتایج چې د خوشې کېدو لپاره یې ترسره شوي نه دي په ډاګه سوي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خپل هر تبعه د ژوند د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. دولت خپل ټولې هلې ځلې په جدي توګه ترسره کړي. د هر هیوادوال ژوند موږ ته خورا اهمیت لري. یوه شېبه هم غفلت او ناغېړي نه ده شوې، خو د تفصیلاتو په هکله متاسفانه خبرې نشو کولی. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دولت د امنیتي عواملو له کبله نه غواړي د دغو برمته شویو کسانو په هکله خبرې وکړي. په پلازمینه کابل او څو نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې کړي چې ولې دولت د برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د ځینو برمته شویو کسانو کورنیو د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم برخه واخیستله. تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه کسان کومې ډلې برمته کړي او څه غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده اولسی جرګې اداري پلاوی له افغانستان سره د روسیې مرسته ګټور ګڼي وای چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخه مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل د حمید هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې ناامني د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولی شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خدا چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي. خاغل احمد زیوای:
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامي کوبک نه غواړو. مونږ صرف هوایي ځواکونه چې د هغوی پرمختللې اصلحې لري، هغوی دغه رقم ته جنګي هلیکاپټر او جنګي جهازونه لري، دا د مونږ په خدمت کې راکړي انشاءالله تعالی. دا توانایي د افغانانو کې شته، د مونږ په امنیتي ځواکونو کې چې مونږ خپل دښمن له منځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وویل روسیا تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیه په سیمه کې یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي چې روسیا له دې ویرې چې د افغانستان لخوا د تراګرو له ګواښ سره مخامخ نشي له افغانستان سره مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې دا په فاریاب کې دا اته په بادغیس کې او په دغه خپل ازیداریا امو شاوخوا په دې منطقو کې دا د روسیې لپاره خطر ده. روسیا لپاره د دې چې دا خطر دوی ته ولاړ شي د ژوند کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخوانی شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکې او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې له هر بل وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنځشنبه پر شپه کابل کې خبریالانو ته ویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټره مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقال شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو 80% کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوي دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان هاز ناو فارملی الاوډ پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا محل په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچي څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو او یا تر اتیا سلنه سوداګریز ستونزې حل شوي دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپل مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ اویا نه تر اتیا فیصد زمونږ هغه مشکلات او ستونزې ترانزیت کې دي هغه حل شوې دي. واده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم نه دي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغاني مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسیده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوی موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری وایي چې د پېښور د تیر کال له حملې وروسته د افغان کډوالو زورول زیات شوي دي. اسمت ساروان په رپورټ برابر کړی.
په سلو کې 150 افغان مهاجر د پاکستاني پولیسو له لورې د نیول کېدو او ځورول کېدو له ویرې په وروستیو کلونو کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ له خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د سږ کال د مارچ د میاشتې په معلوماتي خبرپاڼه کې ویلي چې د سږ کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تللي دي. د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته له پاکستانه د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر چټک شو. سږ کال د جنوري او مارچ ترمنځ هره میاشت له 3,000 تر 4,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ګرځېدلي دي. تیر کال په همدې موده کې له پاکستانه ټولټال 1,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي ول. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا اوس په پاکستان کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال میشته چې په سلو کې 3.5 له ځایي خلکو سره په ښارونو کې اوسي، خو 40% نور په 4 کمپونو کې دیره دي. د کمشنری وای چې د روان 2015 تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو امکان نشته. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د راپور له مخې له 2002 څخه تر اوسه پورې 2,300,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته بیرته تللي دي. تر ټولو ډیر مهاجر په 2002 میلادي کال او تر ټولو لږ په 2014 کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کډوال په خیبر پښتونخوا کې میشتي. د ټولو مهاجرو په سلو کې 250 په دې صوبه کې اوسي. افغان کډوال د پاکستان په څلورګونو صوبو سربیره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم ډیر دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په کونړ کې دینی عالمانو په حکومتي چارو کې دوی له پامه غورځول شوي دي او باید چې دینی عالمانو ته په حکومت کې پوره ونډه ورکړل شي. دوی ولسمشر غنی به د ټول ټاکنو پر مهال هم دوی وایي چې ولسمشر غنی به د ټول ټاکنو پر مهال همیشه ویل چې غواړي د ارګ او ممبر ترمنځ واټن له منځه یوسي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په دې اړه له سیمې زموږ همکار روح الله انوري رپورټ راستولی.
په کونړ کې دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه او وی ویل چې د تیرو حکومتونو په څیر نوی حکومت هم دوی له پامه غورځولې دي. دوی وایي که څه هم چې ولسمشر غنی د ټاکنو په کمپاینونو کې علماو سره د ارګ او ممبر ترمنځ د پیدا شوي واټن د ختمولو ژمنې کولې، خو اوس چې واک ته رسېدلې خپلې کړې ژمنې هېرې کړې دي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن غونډې ته وویل په نورو اسلامي هیوادونو کې دینی مدرسو ته زیات امتیازات ورکول کیږي، خو په افغانستان کې مدرسې او عالمان حکومتونو له پامه غورځولې دي.
موږ تعلیم نه محرومه، د جماعتونو نه محرومه، موږ د لوړو تعلیماتو نه محروم، موږ ته حقق او حقوق نه دي ملل شي.
هغه وایي دینی عالمانو ته د افغان حکومت د توجه د نشټوالي په وجه زیات افغاني علما د پاکستان په دینی مدرسو کې په تدریس بوختي، او د پاکستان حکومت زموږ له عالمانو او طالبانو څخه زموږ د هیواد پر ضد ګټه اخلي. نو نوی حکومت ته پکار دي چې دینی عالمانو او دینی مدرسو ته امتیازات ورکړي، په هر ځون کې ستري دینی مدرسې جوړې کړي، څو په ګوندی هیواد پاکستان کې پراته دینی عالمان خپل هیواد تراستان شي او دلته خپل خلکو ته خدمت وکړي.
ولایات په سطح باندې موږ ته یو کامله جامعه جوړه شي، یا د ځون په سطح باندې هغه جامعه چې هغه اسناد مقابل دي او د ګوندی دولتونو حیوادوننا زمان علماء را جلب شی او دل تدا توزیب شی، نترسو پوری چی با منگ بل تلاس نیولی یا بل زیگ تعلیم کو اصناد امنار زیبی کی گی او بیاغتا پا بل استرگا کتلی کی.
مولای زیاو رحمان علایر وای ده حکمت لخوا تش پنوم ده دینی علمانو شورا جوڑا شوی، هر چا پکی خپلوان او دوستان پا دند و گمارلی او علماو تا پکی حق نده ورکل شوی.
سرتاسری شورا چی کم غلی لاری شخصن پا کنال چی پا دیار نسکالا که دغا غړو نه د اسلام لپاره کوم خبره په دې زبانه کړی دا لکه اچھا چیرې دې دې کونړ کې څه کا سيدي.
په ارګ کې د ارشاد او دینی اړیکو د اداري مسول مولوی محمد نومان شینواری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو، علما او ته ویل ولسمشر کلک هوډ لري چې د ممبر او ارګ ترمنځ د واټن پای تر رسولو کړي ژمنه عملي کړي، او د ته دند سپارل چې ټول ولایتونو ته سفر وکړي، دینی عالمانو سره وګوري او ستونزې راټولې کړي. هغه وایي ولسمشر په دې پوه دی چې په هیواد کې د روانو ستونزو یو لامل هم د جماعت او ارګ ترمنځ واټن دی.
کوم ناورینونه، کومې ناخوالې، کوم سیاسي بې ثباتۍ، خصوصا د سیاسي نظامونو د بې ثباتیو د ډیرو عواملو تر څنګ البته یو ستر او لی عامل هغه د سیاسي محورونو او د سیاسي نظامونو د مسجد، محراب، منبر، مدرسې، روحانیت او د علماو ترمنځ د واټن او د فاصله شتون دی.
محمد نومان شینواری علماو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ولسمشر ته ورسوي، او دوی هوډ لري چې د هیواد په اتو زونونو کې لوی دینی مدرسې جوړې کړي.
چې د افغانستان په مساوات په اتو زونونو کې به داسې لوی مدارس جوړوو، د یو اردن ته موږ سفرونه لرو، پاکستان ته یې لرو، ټولو اسلامي ملکونو ته یې لرو چې څنګه موږ د هغوی نه نصاب راوړو. داسې یو نصاب، یو معیاري نصاب چې هغه وکولی شي چې د هغوی سند نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امت اسلامي د سترو مراکزو په مستوا هغه نصاب هغه اسناد قابل باور وي. او د دې تر څنګ موږ داسې مضامین هم په مدارسو کې راوړو چې یوازې زما عالم په حج اوقافو په مدرسه کې استاذ نه شي، هغه په ټولو اداراتو، دولتي اداراتو کې د کار کولو ظرفیت پیدا کړي.
د غونډې برخوال وویل په کونړ کې د لسو زرو زیات دینی عالمان موجود دي. په خپلو جوماتونو او مدرسو کې د هیواد بچو ته دینی زده کړې ورکوي، خو افغان دولت ورته د نورو مامورینو په څیر امتیازات نه ورکوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورېدلی شئ. لس نیمې بجې دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په سترې اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف یې عملیات پیل کړي دي. د لتبند د لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی یې نږدې 60 کیلومتره ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوسه شخصیتونه بللی دي. د امریکا لوی درستیز وایي د روسیې له دې پریکړې سره چې ایران ته 300 ډوله توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجي د تیلو تاسیسات او تصفیه خانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسو ته ونلویږي. او د جرمني حکومت نن د هغو 1500 کسانو لپاره د غمرازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګس هوایي شرکت د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وشل شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د هغو پوځي محکمو پریکړې او حکمونه عملي کول ځنډولي دي چې په پېښور کې پر یو خونځي له خونړي برید وروسته تاسیس شوې او ګڼ شمېر کسان یې په اعدام محکوم کړل او په دې ډله کې یو شمېر کسان په دار هم وځړول. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي پلان له مخې د جوړو شوو پوځي محکمو لخوا ورکړل شوې سزاوې ځنډولې دي. دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د قاضي القضات ناصر الملک په مشرۍ د سترې محکمې د قاضیانو یو 12 کسیز ډلې په دغه محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد دایر شوې عریضې د اورېدنې پر مهال کړې. دوی امر کړی چې تر څو د پوځي محکمو پر ضد دایر شوې عریضې پریکړه نه وي راغلې، تر هغې به دغه سزاګانې ځنډېدلې وي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال او د سترې محکمې وکیل اسما جهانګیر چې په ستره محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد عریضه کړې ده اورېدنې پر مهال وویل، ستره محکمه حق لري چې د پارلمان لخوا جوړ کړی هر هغه قانون لغوه کړي چې د اساسي قانون د بنسټیز جوړښت او بنسټیزو بشري حقونو پر ضد وي. د پاکستان سترې محکمې په داسې حال کې د پوځي محکمو فعالیتونه ځنډولي چې دغه محکمو د روانې میاشت په دویمه نیټه شپږ کسانو ته د مرګ او یو ته د عمري بند سزا اورولې وه. له بلې خوا د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان پوځي محکمې له انساني حقونو سرغړونه نه بلکې د تروریزم د مخنیوي لپاره مثبتې بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ولري. د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځي محکمې د دې هیواد د اساسي قانون ضد او یا له بشري حقونو سرغړونه ده وویل،
چې دلته د ترګرې په مت کې کنټرول وشي او خلک دغه شیونو ته نه ځي او وطن کې ډېره بېحده ترهګري ده، دهشتګردي ده. نو د دغې دهشتګردۍ نه د خلاصون لپاره هغوی دا ډېره غوره وګرځوله چې را فوجي عدالتونه جوړ شي او هغوی د فیصلې وکړي. که دې وشي چې دا څومره وخت سره د دوو کالو لپاره دا امریکي کور جوړ شوی دي، که چېرته اپیل مکن نه وي ورکړی شوی، زه د یو پوټیل په حیثیت زما په خیال دا به بیا د انساني حقونو د خلاف ورزي په ضمن کې راتلو.
د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پرپوزي خونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته چې نږدې یو سل څلور څلوېښت کسان پکې وژل شول، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو تر یو ټولګندیز کانفرنس وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره شل مادیز ملي پلان جوړ کړ چې په نتیجه کې د پوځي محکمو د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دغه وړاندیز وروسته د پاکستان ملي پارلمان د دې هېواد په اساسي قانون کې بدلون راوست چې له مخې په پاکستان کې د دوو کلونو لپاره د پوځي محکمو بنسټ کېښودل شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا دا مهال په پاکستان کې نږدې نه پوځي محکمې جوړې شوې چې له دغه ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالت کې درې درې، په سند کې دوه او په بلوچستان کې یو محکمه فعالیت کوي.
ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمنو، تذکيري یا پیژن پاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخیستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنگزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژن پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنا لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. که موږ تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولی شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې د یوې ټولنې یا د یو هیواد پورې ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنگزی، دا راته ووایه چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟ که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکیرې اهمیت تر شو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کارېږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسله هغه د اتلس کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پسله په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسله خپل رسپانه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کېږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پېژندنه کېږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
من خیبر ډګر، دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان د څومره مهمه ده؟ که چا سره نوی تذکیره، هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژن پاڼه ده چې د یو چا سره د هغې ټول، د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا کوم ځای اوسیدونکی دی یا کوم ځای دی، په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره، د په مجموع کې د نظام لپاره، د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي، دا ډېر ارزښتمن کار دی. یو خو دا دی چې د نفوسو کره، هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه، کېدای شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا مونږ ته معلومه شي. او بل دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېر مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسې پیښو کې چې انسانان علامه که هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په هماغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې د نوم چیرې، دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هیواد کې، په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستي، داسې څوک ته پیژني چې تذکیرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي؟
ستاسو پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسنی حالت کې داسې ډېرو لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پار ډول چې وي پار قیمت وي دې ته باید تذکیرې ورکړل شي او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي، دغو لخوانو ته ویل شوي چې تذکیره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کېږي. نو زما په اند باندې تذکیره چې ده د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په منځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکیرې څومره مهمې دي. درنو مېلمنو، تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت تاسو ته څرګند که چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري، نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا هغه د هغوی کور ته رسولی شي، او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. خیبر ډګر یو شمېر کورنۍ زمونږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي، وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي او زنانه او نارینه، لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځېم لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکیرو اخیستلو ته؟
انوري صاحب، رښتیا هم که په دې موضوع باندې مونږ ډېر مبحث وکړو او ډېرې کویم نه منو، دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي بلکې د نورو کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ، یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، هغه مونږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغه وی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي، نو په کار خدا ده چې دوی خدام ثابته کړي چې یو څه خدا سي ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دي. بیا که دا د هر قوم پورې، د هر ژبې پورې، د هر نژاد پورې تړلی وي، نو هغه بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې یا په یو هیواد کې چې څوک اوسیږي، هغوی باید د همغه هیواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي، په خپله یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي، بیا خو دې اول خدا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسیدونکي د ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کوم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کیږي، د هغې څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانونی عمل چې هغه حتمی شي باید دیونه تر سره کړي. بل دا رکه تذکیره نه اخلي، دا معنی چې ته د نورو حقوقو نه به برخه شولې. بیا به انتخاباتو کې برخه ماخله چې تذکیره نه اخلي، نو بیا په انتخاباتو کې برخه ماخله، ځکه چې بیا موږ ستاسو رائے ورکول ته هیڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د خاورې نه غنی یا ځان ګورې. انوري صاحب، یو خدا مسائل دی په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي، خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده، دا کومه ګناه نه ده، دا کومه خطا نه ده، او نه دا کوم داسې یو څه دی چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي، بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته داره چې دا پروګرام دی حتمی کې حتمی په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده، ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي، نو حتماً تنه د تذکرې پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهمواله لري ځکه چې دا مستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موسدا پکار دی چې دولت ته پکار دی چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید د جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سم بیا سزا ورکړي چې هغه په ارزښت باندې پوهیږي او بیا د تذکرو د نه اخیستلو په یاد اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ زه دا راته وای چې کچیرته خلک تذکرې نه اخلي، لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکرې نه لی وي، زه په تذکرو باندې څه کوم؟ دغسې حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه. نور صاحب، د بحث ګډونوالو د تذکرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکرو نه شتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېر بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت ته راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د دې عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل هم دا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه تر ځان ښځې چې همدا نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکیرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس موږ لرو. نو فکر کوم چې په یو ټولنه او په یو ولایت باندې په یو سیمه باندې د تذکرو نه شتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه اواره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري. نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازنی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت او هغه سیمې به بیا محرومه وي.
قذافی مل، لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکرې ونه لري، د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي. ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهیږم چې دغه زما دپاره، زما د ماشوم دپاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې دپاره ضرر لري، ولې نالي؟
بلې انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې، دا یو حقیقت دی. او هغه څوک چې د تذکرو په ارزښت باندې نه پوهیږي او تذکره نه اخلي، معنا ده چې هغه ناپوه دی، یو استعداد کمی او دا د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دی، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره پالیسینې جوړوي، نو سرشمېرنه ډېره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کېږي، د انکشافي بودیجو لپاره، د رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کېږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکرې خلکو اخیستې وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي، نو د نفوس په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي، نو خلکو ستونزې په حل کېږي. وخت چې خلک ډېر اوسېږي او تذکرې خلکو نه اخیستي، حکومت د تذکرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزې راځي. نو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، او زما غوښتنه هم د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکرو د اخیستلو لپاره، او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکره څوک نه لري، دا خپل بچی مکتب کې نشي اچولی. که تذکره څوک نه لري، هغه د سیمې کلینیک ته دا نشي تللی، ډاکتران یې نه اخلي. کدا قیدات په خلکو ولګول نو خلک مجبوریږي او ورکیږي ترڅو تذکری واخلي.
تاسو دا واوریدل چې زمون درنو میلمانو په دې باندې خبرې وکړي چې کچیرته یو ولایت کې د سیمه اوسیدونکو تذکری ونه لري هغه ته درغونی بیا رغونی او همدارنګ نورې ډول ډول پروژې نو ورکول کیږي دا غوی هغه حقوق چې کوم خلکو تذکری اخستی او خپل نفوس ثابت کړي دي دا غوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ترازو خیبر ډګر چې افغان حکومت تذکرو د ویشت لپاره کوم اسانته به برابرې کړي دي
وسنۍ مسله مغه د کاغذ لمخې مغه ایوه پانه د لوی پانه د غور کول کیږي او اوس نیوی دا ویل کیږي چې یو څه جنجالونه هم په راپورته شول چې د برخنۍ تذکرو د ویش لړۍ و چې منګه د تما امید او هیله لرله چې ریختیا هم د برخنۍ تذکرو په ورکړي سره به ډېرې زیاتې ستونزې ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې منګه لرو هغه به لمنځه لاړې شي خو جنجالونه پکې زیات شلو خو دا ستونزې به دې معنا ونه لري چې موږ دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو ځکه چې اوس له موږ سره دغه وسنۍ تذکرې چې ورکول کیږي دا نه په د کیفیت له مخې او نه هم د بل ډول ارزښت لري ځکه چې دا یو ډېره غټه پاڼه ده همدغه عمومي د ای فور سایز کې چې دغه پاڼې دي او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو وګدو کلون لپاره چې دي دا هم سرګردانه کوي یو سړی او په اسانۍ سر نشي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي ځکه چې دا پیژن پاڼه ده. دویمه دا ده چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کیږي په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکرې ډېرې زیاتې جوړې کړي او دغه جعلي تذکرو په جوړېدلو سره دلته زموږ په هیواد کې او زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې او موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي د دې خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدارې کومه لړۍ چې دی د برېښنایي تذکرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده دا ژر تر ژره شروع کړي هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکرې ولرو او نور د دې برېښنایي تذکرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیاوي رامنځته کړو لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یوه ډېره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده په د برېښنایي تذکرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي د خدمتونو مسلې او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي په دغه برېښنایي تذکرو کې بیا بدلی تذکرې نه راوځي خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي او په ټولو ولایتونو کې دې هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخ ته لاړ شي او خلک تذکرې واخلي.
محمد ناصر مرنګزی که څه هم چې په تیرو څوارلسو کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکرې ورکړي ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکرو د خستل د پاره پامه پوهونه کې چې خلکو ته مو پوهونه وشي ترڅو تذکرې واخلي څومره رول لوبول شي مثبت
ډېر زه تمنا انوري صاحب لکه څنګه چې ډګر صاحب ویل واقعا دغه وسنې و تذکرو چې صرف او پیژندل پانه ده خلکو او ځینې بهرنۍ او خلکو د زموږ په هواد کې ډېر ناوړه استفاده وکړي. زه د دې شاهد مې چې حتی د نورو هوادونو د ګوندي هواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکو چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوی تروریستي بریدونو حملو کې هغه سره د زمونږ د افغانستان د حکومت هغه د تشکرو پانی وي معنا دا چې موږ کافي کړی دی خپل شونو به د افغان په توګه لګولې دي. دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زمونږ په هواد کې په بیلابیلو برخو کې ستونزې رامنځته کړې دي خو که اوس زمونږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي. په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد فرد ته ورسئ. یعنی ځوانان په غرونو کې لرو، ځوانان په سمه کې لرو، ځوانان په هره برخه کې لرو، په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي، په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي، حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي. که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه اما پوښونه وکړي، دی بالکل په واک کې دی. او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یې توجیه کوي، باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سر ته ورسوي. هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي، د هغوی غوږ ته د تذکرو د احمد خبره ورسوي، تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې، که په هغې په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې، او نر او ښځې باید تذکره واخلي. ځکه د تذکرې شتون چې دی، دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د افغانیت دپاره، او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه، په اصطلاح څوک دی. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل مسؤلیتونه سر ته ورسوي، او د تذکرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
مننه. محمد ناصر ملنزی دا وویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهاونه وکړي د تذکرو د اخیستلو لپاره. ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغې عامه پوهاونه کې؟
نوري صاحب لکه مخکې چې ملنزی صاحب یادونه وکړه، ځوانان چې څنګه څومره اهمیت لري، دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې. علما کولی شي چې د منبر د لارې، د جومات کې، او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یا داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي، او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي، خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي، ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز لري، او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي، ځکه چې د تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا یا کوم بد عمل نه دی. نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري.
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپل تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانم نه پرېږدي تذکرو اخیستل، هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
انوري صاحب محترم، دا یوه ملي مسله ده. په دې کې د کورنۍ مشران، ښځې او نارینه، همدارنګه د مدني ټولنې فعالان، دیني عالما، رسنۍ، په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دوی باندې پوه کړي چې تذکره وخت کورنۍ نو مهره ده. د کورنۍ د مشرانو مهره ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، نوي زیږیږي، باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي. کلینیک هم دولت دا زمینه برابره کړې ده، دوی له کارتونه ورکوي، باید د تذکرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي. دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکره ترلاسه کړي، هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکرې په ارزښت باندې پوه کړي.
خیبر ډګر، ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکرې نه اخلي او تر اوسه تذکره نه وي ترلاسه کړي؟
کومه چیرته شوار نه ورکوي انوري صاحب، د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو. راځئ د همدغه کورنۍ او همدا پیغام ورکو چې که چیرته خدای مکه زمونږ په خپلو شخصي کورونو کې، په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي، ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې. هغوی خپله همغه یو شان ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شعار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکرو اخیستل چې دي، دا زه د کورنۍ ته وایم، راځئ د دا اسلام نه ثابته خبره ده، دا زموږ فقط پیژند پاڼه ده، دا کومه ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام نه اوښتی کار نه دی. ما ورته مخکې اشاره وکړله که خدای مکه ناروا کار وای، اول ما نه کوو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کوو، یو دیني عالم نه کوو، یو بل چا نه کوو، دا کار ناروا کار نه دی. دا لا زموږ د هیواد سره مرسته کولی شي، زموږ د خلکو سره مرسته کولی شي. نو زه د هغه کورنۍ نه په ډیر خواهش سره، از ما غوښتنه ممداره، په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې، از ما غوښتنه ته امدا ده چې کچیرته ځانونه د دې خاورې غنی، کچیرته ځانونه د افغانستان غنی، د خدای لپاره راځي دا کوم بد کار نه دی. نه یوازې چې تذکيري واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپل ټولنې او د خپل خلکو په هوساینه کې، په خژون کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کې، چې د دې شته بدبختۍ نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوي رامنځته کړو.
ته پم